السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین 3 بجې شوې دي زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې يم په دې خبرونه کې بعد کراچي د چاودنې حال د پاکستان د خارجه دفتر غونډه په لاهور کې په یو هندي قیدی حمله د پاکستان په انتخاباتو کې د اقلیتونو ونډه او په نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه واره په خبرونه کې 219 پروګرامونه سروي او جمهوریت هم لرو خو لومړی به د دې سات تازه خبرونه وورو چې زموږ همکار فرخنده وزیر یې تاسو ته وړاندې کوي
په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي مرکز سره نږدې په بمی حمله کې د وژل شوو کسانو شمیره 11 ته رسیدلې نن سوګ اعلان شوی په برتانیا کې 11 کسانو ته د القاعده په امر په دغه هیواد کې د ترهګر حملو د پلانولو په تور د قید سزا اورول شوی او د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په شام کې د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلې د کارولو د راپورونو په اړه به سخت تحقیقات کوي د خبرونو تفصیل نن په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په غږ د هغه بمی حمله وروسته د سوګ اعلان شوه چې د خار د مؤمن آباد په سیمه کې پرون د دغه ګوند انتخاباتي مرکز سره نږدې تر سره شو په دغه بمی حمله کې 11 کسان وژل شوي او سباندې 50 ژوبل دي پرون له پیښو وروسته په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند یو بیان عبدالمالک مشال ریډیو ته ویل د حمله هدف د دوی د ګوند انتخاباتي کاندید بشیر جان وو بلخو د عوامي نېشنل ګوند سین صوبې مشر شاهي سید ویل دی ک په ملت پالو او روشن فکر غوندونو د بریدو مخه وننی ول شو نو د پارلیمان واک په د سخت دریزو لاسو تور شي
موږ لاسو تور لګیو د موږ دا حالت دی چې موږ ووټ جوړ سره دی موږ وزل څنګه موږ ګوند څنګه دا یو تر پای الیکشن دی چې د شهر دی آزاد دی خو دی
لا دی وړاندې د جمعې په شپه د متحده کامی مومنت په دفتر او پرون په همدغه خار کې د عوامي نېشنل ګوند په یو بل کاندید په بمی حمله کې یو شمېر کسانو ته مرګ جوړ لاوړېدل دي د دې ټولو بمی حمله په لاره سوالو طالبانو په غاړه خسته ویلي چې دوی به همدغه سي د عوامي نېشنل پیپلز ګوند او متحده کامی مومنت پر غړو بریدونه جاری ساتي په برتانیا کې پرون 11 کسانو ته د القاعده په امر په دغه هیواد کې د ترهګر حملو د پلانولو په تور د قید سزا اورول شوی ل دې 11 کسانو نه لک تر لګ شپک ته نه پدې تورن شوی چې په پاکستان کې د ترهګرو د روزنې کمپونو ته تللی دي دا ډله چې غړي ټول برتانیوي مسلمانان دي د خلکو د غني غني په سیمو کې د اتو لوی بمونو او په نورو ځایونو کې د ټایم بمونو د الزولو لپاره د پلان په جوړولو تورن شوی دا بلخو پاکستان ویلي په هیواد کې د ترهګرو د روزنې کمپونه نشته د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان اعزاز چودري پرون د وزارت په ونیزه خبری غونډه کې ویل چې دوی د نړۍ په هر ځای کې د هر قسمه ترهګرۍ غندنه کوي او زیاته کړه
پاکستان کې د ترهګرو یو کیمپ هم نشته البته ټول نړۍ کې ترهګر شتون لري زموږ باور دی که څوک په هر ځای کې د ترهګرۍ کاروي وکړي باید چې هغه انصاف ته ورسول شي
د پاکستان د جیلونو یو چارواکی وای هغه هندي جاسوس چې د مرګ سزا ورته اورول شوی هغه محل سخت جوبل شو چې د لاهور په یو جیل کې دلنه پر حمله وشوه د جیلونو صوبایي مشر فاروق نذیر اول سربجیت سنگ باندې پرون په کوټ لکپت جیل کې دوه نور قیدیانو ته خښت او کانو گزارونه وکړي چې پکې نوموړی سخت جوبل شو نذیر اول چې هغه د علاج لپاره هسپتال ته استولې دي سربجیت سنگ په لاهور او فیصل آباد خارونو کې د 1990 کال د بمی حمله په یو لړۍ کې چې 14 کسان وجل د لاس لرلو په تورونی ول شو په 1991 کال کې ورته د مرګ سزا اورول شوې و تاسو مشال ریډیو ته غوږی د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینا واجد هغه ودانی د مالک تنیولو امر ورک چې د چهارشنبه په ورځ نړیدل دا نو موري په داسې وخت کې دغه حکم ورکړي چې د دې ودانی د نړیدلو لامل د مړو شو کسانو شمیر 320 رښتو ته رسیدل دي پرون انګدې سل کسان د ډنګ شوی ودانی لامل بینه ژوندې راوستل شوې دي د ډاکا خر چارواکو ویل دي چې د دې اته چته ودانی مالک سہیل رانا چې کله په 2009 کال کې دغه کمپلیکس جوړاوه نو لچارواکو ضروری پرمټ نه و ترلاسه کړي د امریکا ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې چې په شام کې د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیاوي وسلې د کارولو د راپورونو په اړه به سخت تحقیقات کوي اوباما په واشنگټن کې د خبرو په وخت یو ځل بیا خبرداري وکړه چې د کیمیاوي وسلې د کارولو ثبوتونه به د لوبې لور بدل کړي او زیاته کړه
I've been very clear publicly but also privately.
زه په ولسی او شخصي مجلسونو کې په دې اړه ډیر واضح یم چې د شام د حکومت له خوا د خلکو پر ضد د کیمیاوي وسلې کارول به له هغه کرخې او خپلوي چې زما محاسبه او له دې مسلې سره د امریکا چلن به بدل کړي. د اردن له بادشاه دوهم ملک عبدالله سره په سپینه ماڼۍ کې په کتنه کې دا خبرداری ورکړه. اوباما دا هم وویل امریکایي چارواکي داسې اسناد لري چې په شام کې د عامو خلکو پر ضد د کیمیایي وسلو کارول ښایي. د امریکا د کانګرس یوې کمیټې په باسټن ښار کې د مرتن پر لوبې له برید وروسته د ماسکو او واشنگټن ترمنځ په امنیتي برخه کې د همکارۍ د پراختیا غوښتنه کړې ده. د کانګرس غړي ډانا رورا بیکر وویل له روس او د منځني ایجایي حکومتونو سره همکاري باید پراخه شي سو په سیمه کې رامنځته کېدونکي ګواښونه تشخیص او ورسره مقابله وشي. رورا بیکر د بهرنیو اړیکو د کمیټې د هغې غونډې مشري کوله چې سرلیک یې په چچنیا کې اسلامي سختریزه د امریکا ملي امنیت ته یو ګواښ و. او بل خبر دا چې د روس پولیسو او امنیتي چارواکو د ماسکو په یو جماعت کې د جمعې له مونځ وروسته یو سل او څلیرش کسان نیولی دي. د روس د فدرالي امنیتي ادارې لخوا په خبر شوي بیان کې چې د روس خبري اجانسونو خبره کړې ویل شوي دي چې د دارالالکم په اسلامي کلتوري مرکز کې د نیول شوو کسانو په ډله کې د نامعلوم هیوادونو دیرش کسان شامل وو. دا خبرونه
خبرنم د فرخنده وزیر نه اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب سټ په mashalradio.com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به وره کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند له انتخاباتي مرکز سره نږدې چاودنه شوې چې لامل یې یولس کسان وژل شوې دي. د پیښې یو اني شاهد وایي
تپوس کو غختنه کو چې اخر زمنګ د کارکونان زمنګ د خلک بیګونه وری وجرې کیږي کدا حل نو ګرانه د پاکستان زیات وشلېږي.
د لاهور په یو جیل کې قید هندي وګړي سربجیت سنگ د نورو قیدیانو په حمله کې سخت جبل شوه دي. او اقلیتي امیدواران وای په پاکستان کې دویتا د خپل آبادې په حساب اسمبلیانو کې نمائندګي نه د ورکل شوه.
اقلیتونه سره ډېر زیاتی شوه دي د الیکشن کې سلور سیټونه دلته زموږ صبح کې کې پیچې دي بقایا 14 سیټونه پورا ملک کې دي قومي اسمبلی لپاره.
او په 19 پروګرام سروې کې بعد د لیکوالې عصمت شاه جهان خبرې ووره.
تر کې خپل سوچ دې هغه انسان ته دومره زور ورکړي چې هغه د هغه پسمنده سماج نه په څنګه سره باندې څنګه ترقی کولی شي.
دا او نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. مشال ریډیو تاسو سره اوس به لاړ شو د خبرونې لومړی رپورټ اړخته. د پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي مرکز سره نږدې بمی چاودنه شوې ده چې لامل یې یولس کسان وژل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي. په تیرو څلورو ورځو کې د پاکستان په ستر صنعتي ښار کې دا درېمه بمی چاودنه چې د سیاسي ګوندونو په انتخاباتي مرکزونو ترسره کیږي. په عوامي نېشنل ګوند ترسره شوې حملې ذمهواري وسلوالو طالبانو منلې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال لیډیو خبریال ظفر کریمی را کوي.
پولیس چارواکی وای د جمعه او خالی په منځنۍ شپه د کراچۍ ښار په مومن آباد سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند انتخاباتي دفتر سره نږدې بمی چاودنه شوې چې له امله یې یوولس کسان وژل شوي او د 500 څخه زیات جوبل شوي دي. د سی ای ډي پولیسو ایس پی مزر مشواڼي مشال رډیو ته ویلي چې د 10 کیلوګرامه څخه زیات بارودي مواد د پیښې په ځای کې په درول شوي رکشه کې ایښودل شوي وو چې د چولو څخه یې دغه پیښه مخې ته راغلې ده. د عوامي نېشنل ګوند د مطبوعاتي څانګې مسؤل عبدالمالک مشال رډیو ته ویلي چې د حملې هدف د دوی انتخاباتي امیدوار بشیر جان وو خو نوموړی له دغې حملې څخه روغ رمټ وتلی دی.
مومن آباد کې هلته سي وړو کې تاسو جلسه ورته وایي یا کارنر میټینګ ورته وایي که نه او بشیر جان وایي لږ لیټ رالو چې څنګه خپل لږ ګاډی بس راکوېدو علاو دا حمله شوې ده. د حملې سره بې تاشه ډزې شوې په کارکنانو باندې. بالکل بشیر جان صاحب په خیر خیریت.
ډاکټران وایي په جوبل شوو کسانو کې د اتو کسانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. خاریان وایي چاودنه دومره زوره وره وه چې اواز یې تقریبا په نیم ښار کې اورېدل شوی دی. د ځایی رسنیو په وینا په چاودنه کې د مفتی نظام الدین شامزی ورور ډاکټر عزیز الدین شامزی او د هغه لس کلن لمسی محسن شامزی هم وژل شوي دي. د جمعې په ورځ په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند په کاندیدانو د دویمه حمله وه. لومړنۍ حمله د جمعې په سهار د ښار په لانډي ټاون کې د دغه ګوند په انتخاباتي امیدوار عبدالرحمن ترسره شوې وه چې په ترڅ کې یې د هغه موټر ویجاړ شوی و خو نوموړی له حملې ژوندی وتلی و. پر عوامي نېشنل ګوند د جمعې په ورځ د سره شوو دواړو حملو ذمواري وسلوالو طالبانو منلی دي. د ناقانونه ګرځول شوې ډلې تحریکي طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان تېره شپه ناوخته مشال رډیو ته د ټلیفون له لارې ویلي چې دوی ځکه پر عوامي نېشنل ګوند پیپلز پارټۍ او ایم کیو ایم بریدونه کوي چې یاد ګوندونه سیکولر دي او د هغه په وینا د کراچۍ او قبایلي خلکو په وژنه کې ککړ دي. د مومن آباد په سیمه کې د بمي حملې څخه ژوندی وتلی بشیر جان د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې جنرل سیکرټري او د کراچۍ ښار د پښتون ګڼمیشته حلقې پی ایس درې نوي څخه راتلونکو ټول ټاکنو لپاره امیدوار دی. د عوامي نېشنل ګوند د سند صوبې مشر سنیټر شایسید مشال رډیو ته ویلي چې دا ډول حملې د لیبرل او آزاد خیالو ګوندونو له ټاکنو څخه د لریوالي هڅه ده.
مونږ دا وایو چې دا یو سوچ چې کوم لیبرل سوچ دی هغه د پارلیمنټ او غواړي او انتها پسند پارلیمنټ ته تلل غواړي. نظر اول چې دا هغه خلکو لپاره عمده عبرت مقام نن دی سینما د سبب
عوامی نیشنل ګوند د پرونی پیښې په اړه نن یعنی د خالی په ورځ په سند صوبه کې ویر اعلان کړی دی. د یاد ګوند له مرکز باچا خان مرکز کراچۍ څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلی چې د ویر د نمانځنې په ورځ به د سند صوبې تعلیمي ادارې او بازارونه خلاص وي او د دوی په دفترونو کې به د مومن آباد د پیښې د قربانیانو لپاره قرآن خوانی کولی شي. یاد دیوی په تیرو څلورو ورځو کې په کراچۍ ښار کې دا دریمه بمی حمله ده. د دغو ټولو حملو ذمواریان وسلوالو طالبانو منلی دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تاسو اوریدل چې کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند د انتخاباتي مرکز سره نږدې بمي چاودنه شوې ده چې له امله یې یولس کسان وژل شوي او په لسګونو نور ژوبل دي. هم د دې پیښې په اړه باندې زموږ همکار ظفر کریمي له ځینو عیني شاهدانو سره خبرې کړې دي. نو راځئ چې وورو چې دغه خلک د دې پیښې په اړه څه وایي.
زه په بال بیرنګ باندې لګېدلې ما خپل مې لګېدل سر مې لګېدل او لاس مې لګېدل. زه په ځان پوهوم بیا ما خپل اخپونی ولال د بیا یو کورو کور والا دومره لگا دا کوم خبر تا ته کوم چې بنګ باندې سمره وار کیږي نو دومره خلکو کې جون پیدا کیږي. زنانه وا اگر هوا تا خپل صادرې زما د خپل نتاو کو زما وینا چې کوم وا بلیډینګ چې کوا غیر کو او تمام ادارې سکوټری دا غونه دا تپوس کو غختنه کو چې اخر زمنګ د کارکونان زمنګ د خلک بیگونه ولی وجرې کیږي. منګ ته به انصاف په سوش شکل او صورت ملاويږي کدا حالې نو ګرانه چې پاکستان زیات وشليږي.
بای منګ خو خپل جماعت کې خپل غشت او سبایت وای رزو سټوډنټ جوړو کنه مدني مسجد کې او دغه ټیم بیا پتون لګیږي چې اچانک اونګه دماغو شو او اس به حساب وای چې خودست پته لګی لاس ماس می زخمي ولګا.
مونګل ته ولر پارټي ورکر مونګل ته خپل جلسه تیاری کول دغه بم پټاو شو شدید فائرنگ ہو شو بس یو گولے لگے نہ نہ پبم نہ پ گولے لگے دلے مشین گولے دے کلاشن کوف پہلے ہو بم پم میں بیا گنا بس شدید سٹیٹ فائرنگ پم مش بیا بم زم بیا بم زم زخم من اللہ زر صحیح کی چم ووٹ واچو 11 تاریخ لا
ز چ کلا را لما او ز دی خل کو دن نہ بوتلا ما ز پ سٹیٹ مانی کین اسم او دے ٹائم کے دغا بم بلاسٹ ہو شو او بیا ایک دم تیار شو او داغی تیاری سرا سرا جگم دینو بیا فائرنگ ہم شروع شو او فائرنگ دمرا شدید ہو چھ پاگی کے بیا سوک بزان ندی پوئے شوی چھ دا آواز دا کم طرف نراغے او دا آواز دمرا لری پوری رسی دلے دے چھ خلکو پا ڈیپینس کے پا منگا پیر کے او تقریباً تقریباً چھ پا پڑگنج کن خلکو آوری دلے دے.
هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. په کراچۍ ښار کې په تیرو څلور ورځو کې دا درېیم برید دی چې په سیاسي ګوندونو ترسره کیږي. کارپوهان اندېښنه څرګندوي چې په روانو ورځو کې به دغه بریدونه نور هم زیات شي. زموږ همکار ګل ایاز په اسلام آباد کې کارپو ایمل خټک سره په امنیتي حالاتو خبرې کړې دي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې آیا په سیکولر او لیبرل ګوندونو بریدونو وجوهات څه دي او د دې تر شا څوک کېدای شي. نو نوموړی وایي
دا خو یو متوقع خبره وه. دا چې داسې ښکاري چې دا نہ صرف عسکریت پسند گندونه دي بلکه دای تا دزن نو طاقتور الکو پاکستان کے دن نہ کا بزدی دی کا دیا دی کا حکومت دی اگئی تا حمایت حاصل لزکا کہ کتاسو کتے چي نو کنے گروپ دا سیاسی جماعتو دا پر خود لشی وی دی کہ آغا خپل انتخابی کمپین خپ آزادی سرا او بو کلاو مت سرا او چلی ولی دن آغا گندونا چی آغا مترکی گرن لکی دی چی آغا چی گرن لکی دی چی آغا ہم سائے ملکونو سرا دا خط تعلقاتو ہمیشہ آغای خبر کری دا یا پمول کی جمہوریت خبر کری دا آزینتیا پسندی خلاف تھی دا رواداری خبر کری انتخابی عمل کے چیدین و خلق و تزانو نرسی خلق و تخفل پیغام نرسی دوام بخیان خدا یا دانستہ عمل لے او دا صرف دزن اسکرت خسند گندنو سا ماتا یوازی عمل نخکاری دے شاتا ماتا سلوی سازشو مخکاری
دیکھیں امل خطر سے یہ سوال دا ہم راپورت کی گی چی آیا دا غشان بریدون چی دی پر روان دا مئی یولسمی نیتی چکم تاکنی دی پاگی و دا سا اثرات پری باسی
نو خبر ادا رہے تھے پاگی ہو بخا مخا اثرات پر باسی یو خدا رہے تھے دغه علاقو کې کوم یو کې چې دغه اخترونه موجود دي یا دغه عملی لګیا دي کیږي هلته به چې دی نو ډېر خلک چې دی نو رای ګیری ته یا وټولو ته راځي شي دغه خبره دا ده چې دغه ګوندونه کوم چې د اختار سره مخامخ دي یا مشکلاتو سره مخامخ دي نو کېدای شي چې په انتخابي عمل کې د دوی کارکردګي هغه رنګې بهتر نه وي څنګه چې په کار وي او درېمه غټه خبره دا ده چې زما چې کومره معلومات دي یا زما چې څومره پورې نظر رسی نو ماته داسې ښکاري چې دا څومره الیکشن بس سره نږدې کېږي دومره به دغه واقعاتو کې څه ناڅه شکل کې زیاتوالی راځي
د حکومت لخوا د نگران حکومت لخوا چې کوم دغه ته منډیټ ورکړل شوی دی چې انتخابات یقیني کړي انتخابات خو رانږدې دي خو په دې امنیت چې دی دا څومره مهم دی او د دې لپاره د حکومت څه پکار دی چې د کوم لیبرل یا سیکولر چې کوم ګوندونه دي پاغي بریدونه کیږي د هغې د مخنیوي لپاره یا دغه ته نور تحفظ ورکړي
نو خبره دا چې نگران حکومت چې دی او بوري حکومت چې دی دا خو دا یو مخصوص او محدوده مودې لپاره وي او دوی سره اختیارات هم دومره زیات نه وي صرف روزمره ژوند کې کوم انتظامی چارې دي هغه په مخ بیایي یا انتخاباتو دپاره چې کوم لازمی اقدامات پکار وي انتظامی یا نور هغه سلسله کې هغه خپل رول ادا کوي نو زما په خیال باندې نگران حکومت چې دی نو هغه خو به دغه درېو میاشتو کې لږ پوهېږي چې دا دعوه سره زه دا ګمان نه کوم چې ګنې نگران حکومت به دغه کوم بدامني چې ده یا کوم دغه چې خطره چې موجوده ده یا امنیتي ځواکونه چې موجود دي د دې مخنیوي لپاره بس لارې چارې ولټوي
د وسلوالو لخوا په سیاسي ګوندونو باندې د بریدونو په اړه تاسو د کارپو ایمل خټک مرکه اوریده او اوس په لاړ شو اسلام آباد ته پاکستان د هر قسمه ترهګری غندنه کوي او وایي چې هیواد کې د ترهګرو کمپونه نشته دا خبره د خارجه دفتر ویاند اونیز خبری غونډې ته په خپل وینا کې کړې ده چې تفصیل یې ریاض موسی خیل وړاندې کوي
د جمعې پورز مازیګر د اونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان اعزاز احمد چودري برتانیې کې د نیولې شوې ترهګرو په اړه د یو تپوس په جواب کې وې چې پورمن اوسېدل د هر تن حق دی او پاکستان د هر قسمه ترهګرې غندنه کوي پاکستان کې د ترهګرو د روزنځینو یا پټنځینو په اړه د وینا وا
پاکستان کې د ترهګرو یو کیمپ هم نشته البته ټوله نړۍ کې ترهګر شتون لري دوی مختلفو ملکونو کې ترهیز کاروایان کوي موږ د هر ملک د قانون او طریقہ کار احترام کوو زمونږ باور دے کہ سوک پہر دے کی دترہ گری کار وئی اکڑی باید چی حق انصاف تا اور رسولی شی
پلو خبرو کی اعزاز احمد چودری یو وار بیا د پاکستانی عزم تکرارو کو چی دا افغانستان امن کلاری او مفاهمت لڑکے با خپل کردار جاری ساتی او دغه لڑکے دا پاکستانی پوزی سر لخ کر اشفاق پرویز کی یعنی پا مشرے کی یوی ڈلے برسلز تا سفر کڑے ہو دا برسلز غنڈے پا اڑا ویان زیادہ کڑا
meeting in Brussels as you know was a continuation of the high level contacts
the Brussels mulaqat tasuta pata da che pala kaj da rabito tasalsal wo kumi che da Pakistan America aw Afghanistan tar mein ze kigi da mulaqat ke da Afghanistan da pokh mufahimati amal sara ittefaq okle sho mulaqat ke da khabar sara ham ittefaq sho che da Pakistan aw Afghanistan tar mein za siyasi amniyati aw maashi le has sara marasto ta wada war kle shi
political security and economic cooperation between Afghanistan افغانستان اینڈ پاکستان.
کله چې مشال ریډیو د خارجه دفتر موقف د سیمایزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان په وړاندې کې خود نو د اوې چې پاکستانی قبایلی سیمو کې د ترهګرو د پټن زینو نه انکار ځان لدو کور کول دي. د زیاتوي
پاکستان کې د تربیتی کیمپونو د خبره افغانستان کی کلا روسان راغلی نو داغه وخت نم هغه ځکه به مجاهدین موجودو هغه وخت کې واچ کم ادي سره داغي تربيت کې دوه هغه سیمې د اچانا پټنه ویل بتا اوس داغي موجودګي پاړه باندې داوی خوشتا اچا سره کې دي شی ثبوت نوي او کو زنی ویم ناغه کې دي شی داسې سیمې وی چې هغه ته د پاکستان د ځواکونو هغه رسایی ورتګ داغي د پاره ممکن نوي.
افغانستان کې د طالبانو لخوا تختول شوی ترکیه وګړو په اړه د یو تپوس په جواب کې د اعزاز احمد چودري وینا وا چې د دوی د رخلاصي د پاره ورسره چا رابطه نه ده کړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو سره اوس با یو بل رپورٹ ورو د لاور په کوټ لکپت جیل کې د 13-20 کالونو نه قید هندي وګړي سربجیت سنگ باندې 13 ورځ دوه نورو قیدیانو حمله کړې ده چې په نتیجه کې نوموړي سخت جبل شوی دی او د درملنې لپاره سربجیت سنگ د لاور جنا روغتون ته وړل شوی. د ډاکټرانو د وینا تر مخه د نوموړي حالت تشویشناک دی. نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکبي.
د پاکستان لاهور خار په کوټ لکپت جیل کې د پانسی په انتظار هندي قیدی سربجیت سنگ په یو حمله کې سخت جوبل شوی دی. د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه 13 ورځ کوټ لکپت جیل کې د 2 کالو نه قید سربجیت سنگ باندې دوه نورو قیدیانو حمله وکړه چې په نتیجه کې نوموړی سخت جوبل شو او په سمدستي توګه سربجیت سنگ په جیل کې دننه هسپتال ته منتقل کړی شو او بیا وروستو د درملنې لپاره جناح هسپتال لاهور ته راوستل شو. د پیښې وروستو سربجیت سنگ وکیل اویس شیخ مطبوعاتو سره خبرو کې اویل چې موکل حالت یې انتهایی تشویشناک دی او د اسپتال انتهایی نگهداش په واټ کې علاج روان دی او د نوموړي د کوروالاو سره هم په تماس کې دی. اویس شیخ زیاته کړه چې موکل ته یې په جیل کې دمکیانې ورکړې کېدې او دې لړکې سربجیت سنگ جیل انتظامیه هم خبر کړی وه. کله چې مشال ریډیو په دې حقله د کوټ لکپت جیل انتظامیه سره د خبرو کوشش وکړو نو هغوی په دې اړه د خبرو کولو نه انکاری شو. د قانوني چارو کارپوه شابودین خټک وایي چې د دړکو وروستو جیل انتظامیه له پکار وو چې نوموړي ته یې سخت سیکیورټي ورکړې وې.
بالکل سرګند خبره ده چې یو دومره اهم ملزم هغه په داسې حالت کې ساتل چې هغه د بل چا د لاسه مړ شي د مفت وو. یو بدنامي هم وشوه په دې کې زموږ د ادارو او زموږ د ملک او پکار ده چې حکومت د دې څنګ نوټس واخلي او دا بله رخته زموږ د خلکو چې کوم روزان جوړ دی تشدد په حوالې سره او د انتها پسندۍ په حوالې سره د دې عکاسي هم کوي.
یاد دي وي چې سربجیت سنگ په پاکستان کې قانون نافذ کوونکو ادارو په 1990 کې هغه وخت گرفتار کړو چې کله په لاهور او د پنجاب صوبې په نورو سیمو کې د بمی حملو وروسته د واګه بارډر د لارې هند ته دتلو کوشش یې کولو. د تفتیش دوران نوموړي د بم حملو کولو اعتراف کړی وو چې وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي عدالت ورته په 1991 کې د مرګ سزا واوروله. دغه عدالتي فیصله لومبې د لاهور های کورټ او وروسته د پاکستان سپریم کورټ هم برقراره وساتله. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د یو لسم مې انتخابات.
د پاکستان پر اتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اغستونکو د اقلیتي امیدوارانو وینا ده چې په دا هیواد کې د دوی څومره شمیره ده په هغه حساب دوی ته په اسمبلیانو کې نمائندګي نه ده ورکړل شوې. نور حال د اسلام آباد نه د مشال لیډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید عالم د وینا تر مخه چې دا ځل راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د اقلیتونو 20,00,000 ووټونه رجسټر شوي دي چې پکې د هندوانو 14,00,000، د عیسایانو 12,00,000 او 15,000، د احمدیانو 1,15,000 او 968، د سیکانو 15,940، د پارسیانو 3,650، د بودمت 1,400 او 250 او د یهودیانو 809 ووټونه شامل دي. د دې پترس کې راتلونکو ټول ټاکنو کې برخه اغوستونکو د اقلیتونو سره د تعلق لرونکو وینا ده چې په پاکستان کې د دوی څومره شمیره ده په هغه حساب ورته په قومي او صوبایي اسمبلیانو کې نمائندګي نه ده ورکړی شوې. د خیبر پښتونخوا نه د تحریک انصاف د صوبایي اسمبلی لپاره د اقلیتونو په چوکۍ امیدوار سورن سنگ مشال ریډیو ته ویل
پالتی
مینار تھی چې هغه خپل بلونه د خپل تنخواګانو بلونه د خپل مراد بلونه د خپل هر څه بلونه پاس کړی دي او د دوه نیم کالونه د مینارټی د سیټونو چې کم زیاتولو کېنو هغه اقشان اقشان پروت دی. ان شاء الله زموږ رومه اواز بدای چې موږ د مینارټی د پاره د سیټونو سیوا کوو.
د غرنګ د پاکستان پیپلز پارټي یوسف جاج هم مشال ریډیو ته خپل خبر صداسي وکړه.
خبره دا ده کنا بای جان اقلیتو نو سره ډیر زیاتی شوه دی د الیکشن کې نادرا والا شناختی کارڈ جوڑ کرے دے کنا چر تا مستقل پتہ ہی کنا الٹا رجسٹرڈ کرے دے کسان کو پنجاب نہ راگلے دے دل تا پخاور کے یا اسلام آباد کے یا پنڈی کے اگر سرا مستقل پتہ بندے نکل کرے دے دا غلط دے پکار دا دے کہ چر تا اس کی کنا الٹا ووٹ رجسٹرڈ کی گی قومی اسمبلی کے قرارداد پیش شوے دے کہ سلور سیٹوں نہ دل تا جموں صوبہ کے کے پی کے دے بقایا 14 سیٹوں نہ پورا ملک کے دے قومی اسمبلی لا پارا دا صرف قرارداد پیش شوے دے نوٹیفیکیشن نہ شوے دے.
دا خیبر پختونخوا نیوبل دا مسلم لیگ جنی جو گروپ غړی روف مسیح مشال ریډیو ته وویل چې قومي اسمبلی لپاره د 500 نورو چوکو بل پاس شوی دی خو عملی نه کړی شو کوم چې د اقلیتونو سره زیاتې دی. دی وایي
بل خو پاس شوی دی نو الله پورې دا هغه اعلان نه دی کړی نو زور سیټونه لګیا دی هغه زور سیټونه لس باندې کړی هغه کار کوي لګیا دی نو حالانکه د الیکشن کې پکارو کې د 15-16 سیټونه نور هم اپروول راغلی دی نو بس دا مینارټی سره زیاتې شوی دی کور دا 15 سیټونه نشته جی پورا.
د ذکر ول چې دا وخت په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو لپاره لس پنجاب اسمبلی کې اته سن کې نهه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې درې درې خصوصي چوکۍ بیل کړې شوې دي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د سراج ظهیر رپورټ تاسو اوریده. اوس بلاړ شو افغانستان ته. د افغانستان د پخواني جمهور رئیس سردار محمد داود خان د وجل کېدو د 15 کلیزې په مناسب په کابل کې غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې ټول په دې باور وو چې د افغانستان د ټولو بدبختیو اصلي لامل له اوس نه 15 کاله مخکې د ثور خونړۍ کودتا وه. په دې غونډه کې د سردار محمد داود خان د ژوند په بیلابیلو اړخونو خبرې وشوې او هغه یو ملي هیواد دوسته او نه تکراری کې سیرا او بلل شو. دی غونډه ته نسیم شفق ورغلې دي او دا رپورت یې جوړ کړی دی.
په دې غونډه کې ویناوالو تر ډیره د سردار محمد داود خان د ژوند پر سیاسي، فرهنګي، اقتصادي او ملي اړخونو خبرې وکړې. دوی ویل چې سردار محمد داود خان په دې هڅه کې وو چې افغانستان وده او پرمختګ وکړي او په سیمه کې د یو پیاوړي هیواد په توګه مطرح شي. د افغانستان د کورنۍ او چارو پخوانی وزیر علي احمد جلالي سرګند کړ چې سردار محمد داود خان خو سیاستپو او ملي شخصیت وو او دا هڅه کوله چې د افغانستان امنیتی او دفاعي ځواکونه واقعا ملي او پیاوړي وي.
شهید داود خان مخرب وویل چې موږ کومه کومې لارې ترلاسه د افغانستان دفاع ته د پاند په جوړولو باندې نه تکمیلېږي. د افغانستان دفاع د افغانستان خلکو کړی دی او ځکه د افغانستان دفاعي نظام باید
سردار محمد داود خان له اوس نه 15 کاله مخکې د ثور په ومنېټه په یو خونړۍ کودتا کې ووژل شو. په دې کودتا کې چې د کمونست پلوه خلکانو لخوا وشوه سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ ولس غړي چې نږدې 2 کلن لمسی هم پکې شامل وو له سخت مقاومت وروسته ووژل شول. د ثور له کودتا نه وروسته افغانستان ته د پخوانی شوروي اتحاد د ځواکونو دراتګ لپاره زمینه مساعده شوه او په دې هیواد کې له هماغه وخت تر اوسه په یو او بل نوم جګړې روانې دي. د ثور له کودتا او پر دې هیواد د پخوانی شوروي پوځونو له یرغل وروسته سلګونه زره افغانان ووژل شول، سلګونه زره نور معلول شول او میلیونونه نور دې ته اړ شول چې بیلابیلو هیوادونو ته مهاجر شي. د سردار محمد داود خان د کورنۍ په استازیتوب سردار محمد نادر نعیم په دې غونډه کې وویل
تمام بدبختی های
دی وی ټوله بدبختی چې په تیرو 15 شکلونو کې زمونږ خلک ورسره مخامخ دي په یلی د صبر د ومنېټې له شومې کودتا څخه دی. دا د افغانستان په تاریخ کې یو کرغېړنه ورځ ده او زمونږ په ګران هیواد کې امنیت، ثبات او آرامي لمنځه وړه. دې کودتا داسې اوربل کړ چې لا هم زمونږ هیواد او هیوادوال سوځوي. د سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ د جسدونو پاتې شونې د یو کمیسیون له سیړنو وروسته د سرخیپل په پولیګون سیمه کې پیدا او له هغه ځاینه په ځانګړو مراسمو کې د کابل ښار په جنوب لویدیځ کې د تاجبیک په غونډۍ کې خاورو ته وسپارل شوې. ټاکل شوې چې په تاجبیک غونډۍ کې د سردار محمد داود خان او د هغه د کورنۍ د نورو غړو پر هدیره یو سلی هم جوړ شي.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یویشت او شارټ ویوز یا لنډو سپو دولس زره یو سلو دیرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه څلوېښت او په پنځلس زره درې سوه شل صافي اورېدلی شئ.
اړیدونکو مشال لیډیا تاسو سره اوس د ماسپخین درې نیمې بجې کیدونکې دي. د فرخنده وزیر نه بلند خبرونه وورو.
په کراچۍ کې تیره ورځ د عوامي نیشنل ګوند د انتخاباتي مرکز سره نږدې په بمي حمله کې د وژل شو کسانو شمېره یولسو ته رسېدلې، تر پنځوسو زیات ژوبل دي. نن په ښار کې څوک اعلان شوی او وسوالو طالبانو د دغه حملې پړه منلې. په برتانیا کې یولسو کسانو ته د القاعده په امر په دغه هیواد کې د ترهګر حملو د پلانولو په تور د قید سزا اورول شوې. په دغه کسانو کې په شپږو دا تور هم دی چې په پاکستان کې د ترهګرۍ په کیمپونو کې روزنه ترلاسه کړې. بلخوا پاکستان وایي په هیواد کې داسې هیڅ کیمپونه نشته. د پاکستان د جیلونو یو چارواکی وایي هندي جاسوس سربجیت سنگ چې د مرګ سزا ورته ورول شوې هغه مهال سخت ژوبل شوې چې د لاهور په لکپت جیل کې د ننه پرې قیدیانو حمله وکړه. هغه د علاج لپاره روغتون ته وړل شوی دی. د بنګلاديش وزیر اعظم شیخ حسینا واجد د هغې ودانۍ د مالک ته نیولو امر ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ نړېدلې ده. هغې په داسې وخت هغه حکم ورکړی چې د دغې ودانۍ د نړېدلو له امله د مړو شوو کسانو شمېره درې سوه سلی رشتو ته رسېدلې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي په شام کې د حکومتي ځواکونو لخوا د کیمیایي وسلې د کارولو د رپورټونو په اړه به سخت تحقیقات کوي. اوباما وویل امریکایي چارواکي داسې اسناد لري چې په شام کې د عامو خلکو پر ضد د کیمیایي وسلو کارول ښایي. او د امریکا د کانګرس یوې کمیټې په باسټن ښار کې د میراتن پر لوبې د برید وروستو د ماسکو او واشنگتن ترمنځ په امنیتي برخه کې د همکارۍ د پراختیا غوښتنه کړې ده.
د فرخنده وزیر نلند خبرونه تاسو واوریدل. اوریدونکو سو وخت شوه دی د اونیس خبرونه سروي. نننۍ خبرونه کې عصمت شاه جهان چې لیکواله ده او سیاست کې هم لږ ډیر کار کړی دی او دغه سي په صحافت کې هم ونډه لري اغه سره خبري شوه دی او د دې خبرونه قربانه مليحه امیرزاده ده. راځي چې وویرو. السلام علیکم او ستړي مشي. د نن لپاره په سروي پروګرام کې درته زه مليحه امیر ساده یواره بیا هرکلی وایم. په نننی پروګرام کې زموږ سره د کرک سره تعلق لرونکي عصمت شاه جهان میلمنه ده. نوموړي د پېښې د لحاظ سره یو بانکر ده. د تیرو کلونو راهیسې د سیاست سره تړاو هم لري. هغې د جرنالیزم یا صحافت په شعبه کې هم کار کړی دی چې د انګریزي ورځپاڼې عصمت شاه جهان په خیبر ټي وي کې هم یو شو لرله. اوس هم د ژوند په بېلوبېلو ډګرونو کې دغه الی زلی روان دي. د عصمت شاه جهان سره به په خپل دې پروګرام کې خبرې کوو. تاسو ته په دې پروګرام کې هرکلی وایو. عصمت شاه جهان بیبي ستاسو باره کې خو لږ څه تعارف مونږ اوریدونکو ته ورکړو. زمونږ اوریدونکو ته وایې چې بنیادی تعلیم تاسو د کوم ځای نه ترلاسه کړی دی، په کومه شعبه کې ترلاسه کړی، ځکه چې ستاسو په ډېرو میدانونو کې الی زلی روان دي. نو دا وایې چې بنیادی تعلیم او زده کړه په کومه شعبه کې وه؟
ما خو پېښور پوهنتون پبلک administration value or BME the institute of social studies na development studies value او ورمنه نه بلې یو د شوبو کې کار کوله. که څنګه چې تاسو مخکې معرفي کړم جرنالیزم شوبه کې وم او سره سره مې ریسرچ کارونه هم کول او سیاسي کارونه هم کول. بس هغه رنګه ګډې وډې سلسلې روانې وي.
بالکل. ستاسو په ژوند کې چې دې مونږ دا بیلابیل رنګونه وینو، نو دا غي بنیادی محرک ستاسو د څه شي نه ډېره متاثره وي او بنیادی خواهش مسو چې ژوند کې بس کوي؟
زه خو یو ډېر ورکی کوم کلی کې پیدا شوم. ما سختې نسوتی په ضلع کرک کې سره کې نو به نه بيکيوا نه سپټالو. تو زما مور چې واغه لړ د سکول ماستر کې مینه ته چې زما نور سکول کې داخله کړه، نو هغه ورته وی چې داخله کړه نو سکول دې
روڑ دے خیر دے نمگڑوں بنے خوین دے اوچی ماند وہ مشرانی نورے وے یو وائس چانسلر دا او یو چی دا آغا دے سرکاری ملازم دا نو آغا لارا مامور دسکول ہن مسٹر ترمینت کو ناغو مونگا داخل کرو نو زمامور وہ مونگا تاویل کتا سو چرے خپل چتا مخوب یا مخوایش وی نوار سو چی کوئی زن لبا پخپلا کوئی او غیر خوایش وی چی مونگا یو مناسب جوان تیر کو او چی سمرا زادے خوشحالے پا یو جو فرق تا دے جہان کی ملاوی شی غم دے تے ملاو شی زما پ خیال باندے کہ زخ پر نظر باندې شات نظر واچو ما زما جون کی دتا یو خبر از دکڑے دا او دا زما دے جون نہ چور دی چی ہر انسان تا دا برابر اے بے عزت او دا خوشانے پورا حق تے او اگے تے اختیار پکار دے چی خپل جون نہ خپل خوش کی تی طول تعلیم نہ اس نہ ما دا خبر یو دکڑے دا طول انسانانو تا ناری نہ او خزو تا او چڑو چڑو تا او کمونو ترمنزا خلقو تا انسانانو تا برابری پکار دا او انصاف پکار دے او جوان دا امن او خوشحالی دا ہر چاہیے برابر حق دے
اس وچ جہان بی بی دل تے پختنہ بتا سنو کم لکتا سو سو فکر کوے دیر خلق دا سگیلا کی چاوی تا دا موکی نی زیاتر کسان چی دی زیاتر وگڑی چی دی دا پاکستان اوی پا کلیوالو سی موکی پاتی کی گی اول تے دوی شکایت کی چی دوی تا دغا سہولتون انا ورکڑل کی گی دا تعلیم دا بجلی دا صحت نو کدا سی علاقو کی موکی نی وینو آیا انسان زن لپس لارو باندے دغا موکی کی لٹا ولی شی وای د پاره سهل زله پکار دی
غیر خبر لکی تو ریاستی نظام خپل سټیزنز تا هغه ټول حقوق نه ورکي چې کم د جدید دنیا او نور ریاستونه ورکي هغه ملکونو کې چې کم کې دا هیڅ سہولیات نه وي هلته کې خلکو د پاره ژوند ډیر مشکل وي دا چې ملکونو کې خاص تور باندې چې زمان الله والدین سره شي کولای نو نوریان بیا هغه نورم هغه شانته ترکی او د خرچا په دې باندې نه کوي چې څنګه په زمانو باندې والی ظاہر خبر یہ پسماندہ معاشرہ کے اندر شانتی زمین کی گئی خوبیا ہم دا سوچتا ہم چی ترکی پسند سوچ چی دے اگا انسان تا دوم را زور وار کئی چی اگا دا اگا پسماندر سماجنا پسند سے لارا باندے سنہ سے ذریعے باندے سنہ سے ترکی کولی شی دا نوائن چی دا ہر چا دا پارا دا سی نوی کل کل ایکسپشنز کی یو سو کسان روزی دی وجنا دا ملک نظام بدلول چیز زیاد ضروری دی خو بیا ہم کپاس مندگی تا جہالت تا مذہب پرستی تا او دغا ساندے نظریات تا سرے غارا کیوی چی دا ٹک آٹک خبری بیا خونشی راوتے ما خیال دی دا والدین مترکی سوچ چی دی اگا دا لوریانو دا پارا دی زیاد ضروری دی او کافی سر پیسی لگی ہم بیا ہم اگی سنا سا میدود اللہ را غلطیشی
تاسو دا خبر کوئے چی تاسو تا سنزے وی او بیا ستاسو د مور د خواهش چې تاسو تعلیم وکې نو بالکل دین اخکاری چې تاسو د کورنۍ ملاتړ خو تاسو سره هو د دین علاوه تاسو په خپل ژوند کې داسې ستونزې کتلې دي د مقام ته دار رسیدلو په لاره کې تاسو لیدلې وي
غیر خبره ده چې دا سفر ډیر سخت دی او دا سفر ډیر ګران دی چې ته د یو کلی نه روزي یو داسې سماج چې هغه کې بنیادی ضرورت نه وي او دومره لوی یو اوګن مزلو کې بلکې ما پښتو کې یو نظم لیکلی زما په خپل ژوند باندې چې دا سفر څومره اوږد او څومره سخت و نو مختلف کله د ملکی رواج کله د کورنۍ خبرې کله یو شي کله بل شي زاره خبره ده
خو یو اوریدونکي دی ای ټلیفون کړی دی د ټانک نه طاهر وفایي ضرور ستړي مشي رور جانه زمونږ د ګرانې میلمنې نه تاسو څه پوښتنه لرئ
ما تاسو د مشر نه دادا سر مونږ هر وو ګورو په خبرونو کې په ټي وي په ریډیو چیرې دا ښځو تعلیم دا زنانو تعلیم دا د لکه ډیر ضروری دا زنانو ته حق نه ملاويږي نو زه دا فکر کوم چې دا نن سبا کم تعلیم په کالجونو یا نشټو کې زنانه کوي دا په دې شکل سره کم تعلیم چې دا اسلامي کلچر تر کېږي د انګریز کلچر دا
پاکستان تعلیمي نظام چې دی هغه یو عجیب غونې ملغوبه ده نه هغه د دې علاقې ضروریات پوره کوي او نه هغه د انګریزي نه پوره متاثر دی په دې کې اسلامیات هم دی په دې کې اردو هم ده په دې پاکستان ریزن دی هر کتاب کے مذہب دے اور زیادہ تر سماجی علوم چکم کتابوں نے کہنا سوشل سائنسز کتابوں نے چیزیں اگر مذہبی تعلیمات ہونا ڈکتی لسم نہ پس چیزی یو اسٹوڈنٹ انگریزی الفابیٹ سم پورا نہ شیوے لے یا یو جملہ پورا نہ شیوے لے نہ غد کم زین انگریزی شو ہو خرسی کی ڈگری دا انگریزی سبجیکٹس والا چشا انگریزی کے ایم اے کری گی انگریزی کی خلی کلی شی کمپیوٹر خلی کلی شی وہ تعلیمی نظام چھ دے آغا سیکولر نہ دے تعلیمی نظام چھ دے آغا مذہبی دے مذہبی تعلیم چھ دے آغا باندھے خبر کی دی شی جگہ سے دنیا ڈے رمخ کے لڑا وہ وطن تھا سیکولر ڈیموکریٹک اور سائنسی تعلیم ضرورت تھے خلق بلی دنیا تھا اس کو میں تھا بل بل زیتا لڑن اور مونگ اللہ اس پورے ناس کی مونگ کتابوں مونگا تعلیمی نظام چھ دے خاص طور پر سوشل سائنس هغه مذهبي تعلیم دی. تعلیم نه زما مراد بالکل هم دا دارالعلوم نه دی. تعلیم نه زما مراد دی باقاعده تعلیم ساینس ټیکنالوژي سیاسیات او علوم او فن موسیقی سماجی علوم او نیچرل ساینسز.
یو بل اوریدونکو دی شاهزاده افغان د ایران نه ټلیفون کړی دی. السلام علیکم استاد مشیر.
زما پښتنه د ملمانه نه دغه ده چې د پښتنو زموږ په خوند کې سیاسي پویا بیخي کم ده په صفر باندې حساب ده. دا څه علاقه یو خو تعلیم نه لري یو چې تعلیم لري یغه هم سیاسي پویا سیاسي شور بیخي کم ده. دا یو خبره. دویمه خبره یو نفتنه وکړه چې دا تعلیم وکړي ټنګ نه چې زنګ ولو چې دا اسلامي تعلیم ده که انګریزي تعلیم ده. زموږ د پښتنې چې دی په سلو کې 80% د خپل اسلام نوري موږ وایو لیکن د اسلامه موږ خبره نه یو. موږ چیرې ده خپل خونې ته د اسلامي قانون کې یا اسلامي حقوق ورکړي دي چې زموږ چیرې د پلار میراث کې ورکړی دی یا چیرې دوی ته نور ورکړي دي. موږ داسې مواشي خپل خونې خرڅوو بدبین مبیکا سرویس په گنج کې خرڅیږي. د اسلام موږ بخینه خبره ده خو موږ د پاره د شرم خبره ده چې دوی د اسلام خبره کوي.
ډیره مننه شهزاده افغان وروره ستاسو
د دې خبرې سره بالکل متفق یم چې پښتنو کې په عمومي تور او خاص تور باندې په خزو کې چې کومه سیاسي پوهه ده خاص تور باندې د خپل برابرۍ په باب باندې هغه ډیره کمه ده. هغې وجه دا دي زمونږ معاشره چې ده عمومي تور پسمانده ده او دا یو قبیلوي یا فیوډالي نظام لاندې د دې روایت چې نه کې سکولونو ته نه پرېږدي خرڅوي یې مړی کوي یې. هغې د وجې څوک بار راوتی نه شي څوک پبلک لایف کې شرکت نه شي کولی د جینکو اکسپوژر نه وي. دې وجې نه ښځو کې سیاسي پوهه شي دا هغه ډېره کمه ده او د دې وجې نه زه وایم چې د تعلیم نه زیات مترقي سوچ ضرورت دی. موږ د مترقي سوچ وړاندې خپل بچو ته یو فکر ورکولی شو. موږ هغې شاته ودرېدلی شو هغې ته سپورټ ورکولی شو چې هغې روزي که هغه هلک وي او که جینې وي. پاتې شوه خبره د اسلامي تعلیمي نظام مخال دی. هغې باندې ما مخکې خبره وکړه او زما نقطه نظر دې باندې دا دی چې مذهب چې دی هغه د خلکو شخصي اختیار خبره ده چې څوک کم مذهب کول غواړي او څرنګه ژوند کول غواړي. هغې کې نه د ریاست او نه د تعلیمي نظام کار شته. موږ ته پکار دي چې موږ خپل تعلیمي نظام نه د مذهبي چې څومره مواد دی هغه ټول وباسو د ښځې دښمن نظریات دې وباسو جنګ پرست نظریات دې وباسو. خاص یو وجه چې موږ خلک پسمانده دي او جنګ پرست یې هغې وجه دا ده چې موږ تعلیمي نظام د مذهبي نفرتونو په بنیاد باندې کتابونو نه ډک دی او دا کتابونه چې دي دا صفا کول غواړي دا کتابونه جمهوري کول غواړي دا کتابونه سیکولر کول غواړي.
موږ سره لکی مرود نه انعام لا رور د ټلیفون لاره مرګری شوی دی. السلام علیکم استاد مشی تاسو څه پوښتنه لرئ رور؟
زه د ګران خور نه یو پوښتنه لرم ډیره په ادب او احترام سره چې یو طرف ته معاشره ده او بل طرف ته ریاست ده او درېم طرف که وګورو نو زه هغه کور ګڼم نو خو کور طرف نه هغه اصول هغه نظام شته ده او نه ریاست طرف نه هغه نظام شته ده او نه معاشرې طرف نه داسې نظام شته چې هغه د موږ حقوق موږ ته انصاف راکړي. موږ نظام تعلیم چې ده هغه طبقاتي نظام تعلیم ده یونیفارم یا یونیفایډ ایجوکیشن سیستم نشته ده معاشي انصاف نشته ده سماجي انصاف نشته ده او بل طرف ته هر سړی بل ګریوان ته ګوري خپل ګریوان ته څوک نه ګوري. نو د ما خور سره څه داسې یو شارټ ټرم یا لانګ ټرم څه داسې سالوشن شته چې هغه یو فرد یا یو قوم چې هغه کردار ادا کړي نو موږ چې دا قوم ستونزې دي چې د بحران نه ووځو. تاسو یو جهان مننه.
ډېره مننه انعام الله رور ستاسو د دې پوښتنې جواب به زموږ میلمانه راکړي جی.
انعام الله مروت خبر دا ده چې تاسو هغه سوال وکړو چې هغې سوال جواب د پاکستان ټول ترقي پسند پارټیانو سره او خلکو سره لا نشته ځکه چې دې سوال جواب دا دی چې څو پورې غون نظام نه وي بدل شوی تر هغې پورې نه سماجي انصاف باندې مبنی ریاست راتلی شي نه معاشره راتلی شي نه هغه کور راتلی شي چې کوم کې د هر چا برابر باندې برابري په بنیاد حق وي. پاکستان چې کوم ریاست دی هغه تھیوکریټک دی هغه ملیټریسټک دی او هغه ظاهره خبره ده چې کم دلته کې اشرافیه ده د هغې په کنټرول کې دی او ټولې پیسې چې دي هغه افواج پاکستان خوري. باقي چې کومې پاتې شي هغه جاګیردار او سرمایهدار په ټیکسونو په شکل کې وخوري. بیا چې کومې پاتې شي هغې باندې یو دوه ترقیاتي منصوبېږي او پاکستان شرمناک حتی تعلیمي او د هیلتھ ایجوکیشن بجټ چې دی هغه د 2% نه کم دی. دا غون ریاستي نظام د دې ریاست نظریه بدلول او داسې یو سماج تامینول چې هغه معاشرتي سماجی انصاف یقیني کړي. هغه د پاره ډېر لوی یو انقلابي تحریک ضرورت دی او پاکستان موجوده پارټیا نشي دي هغه د عوام اسپریشن دي هغې ته نږدې نه دي موجوده پارټیانې مینسټریم پارټیانې او چې کومې دا مینسټریم پاپولست پارټیانې دي. زه خو پخپله باندې ذاتي طور داسې فکر کوم چې پاکستان کې ترقی پسند تحریک مضبوط کول چې دي هغې لپاره یو قدم دی چې کوم به په پاکستان کې یو سماجی انصاف باندې مبنی ریاست معاشره او فیملی قیام کوي. هر څوک چې مترقی سوچ لري باید چې هغې په دې عمل کې برخه واخلي، خپل لیکونو په ذریعه باندې، موسیقي په ذریعه باندې، د سټوډنټ تحریکونو په ذریعه باندې، د مزدور کسان تحریکونو په ذریعه باندې، د ښځو تحریکونو په ذریعه باندې. او دا سفر ډېر مشکل او ډېر اوږد دی.
صمد رور دې را سره د ټلیفون له لارې ملګری شوی دی. السلام علیکم، ستړی مرشي د ګرانې میلمنې نه تاسو څه پوښتنه لرئ؟
جی تاسو سره د ملمنې څخه سلام وایم. زه د دوبۍ نه خبرې کوم، تعلق دې کرک ضلع کرک نه لرم، تاسو نصر تي سره. او د پښتنو ور نه کوم چې لږ دې وو جنای مې یا لکان مې سکول سبا باندې نشته دا کولې ته جنای زی یا لکان زی خو ټول به قسمتي خو دا د سر کې نه کالج شته نه سکول شته. په تقریبا په 20 کیلومتره کې سکول نه دی کالج. او زه زه په تاسو نصر دې ډیګری کالج نه او زه جوړ شوی دا په تماده شته چې اوس کولا شوی دا کولا شوی دی
ډیره ډیره مننه سمت رور. اسمت شاه جهان بیبی را سره میلمنه ده. هغوی زیات خرڼه په دې ځکه مچولی شي چې هغوی هم د دې کلي سره تعلق لري او هغوی هم د یو داسې کلي نه راوتلي دي چې هلته دوی ته موقع نه وي. نو تاسو وایئ چې څنګه تاسو دا موقع ومومله؟
د دې نه مخکې چې موږ کومه خبره وکړله چې څو پورې سیاسي نظام ریاستي نظام نه وي بدل شوی، پاکستان باندې د فوجي طبقات اجرهداري نه وي ختم شوی، دا طبقات چې دي دا د غریب عوام د پوره هیڅ شی نه پرېږدي. کمزکی وي که پیسې وي که پبلک فنډز وي، هر څه شی دی اخري. دی جنګونه کول غوري، د اقتدار نیول غوري او د ریاست نیوله ده. څو پورې چې دی نه غریب طبقات واپس ریاست باندې عملداري نه وي قایمه کړې، یو ملکی نظام یا ضلع سطح مند نظام نشي قائمېدای. دویمه خبره ده چې موږ خپل بچي هغې وخت پورې خو نشي کښېنوی چې دا به سکولونې ته نه ځي ځکه چې سکولونه شتانه یا لرې دي. څه نه څه لیار خو لټول غوري او هغه لیار دا ده چې څومره انسان سره وسایل وي بجای دې چې موږ په هغې باندې دا بجای چې کوم پیرنټس دي هغه جایدادونه وخولي یا موټرې وخولي یا سرې زرې کولي وخولي. دې ته پوچار دي چې هغه چوټې مټې وسایل چې دي هغه خپلې بچۍ باندې خرچا کړي او خاص طور باندې په خپلې ګڼه چې دي هغې سره یو برابرې سلوک وکړي چې په زوی باندې لسم پرې ویای شي په لور باندې بیا ویلې نه شي ویای. نو لیار شته
که په آخره کې یو ښه پیغام ورکې یو لنډو ټکو کې زموږ اورېدونکو لپاره.
زما خو آخري پیغام دا دی مترقی سوچ چې دا هغه د هر څه نه ضروری دی. خپل ذهن کلاو کړئ، دنیا زمونږ ده، دا یو شته مسئله ده، راپاسې راویښ شئ.
ډیره مننه. په دې پروګرام کې تاسو د عصمت شاه جهان بیبی سره خبرې واورېدې.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال رډیو خبرونه را نه تیرې شو.
نو دې کې د خپکې دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال رډیو ډاٹ کام، دا د مشال رډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رډیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
او د مشال رادیو په ویب پاڼه کې کولای شي نور تفسیرې واوري، خکلي خکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه واوري.
او ورشه.
او ریدونکو اوس وخت شوی دی د اونیز خبرونې جمهوریت. د جمهوریت په دې خبرونه کې په افغانستان کې د سیاسي او جمهوری فرهنګ په اړه بحث شوی دی. په افغانستان کې د سیاسي تحریکونو یا غورزنګونو نشتون څه وجوهات لري؟ همدارس په دې هیواد کې سیاسي ګوندونه ولې نشته او د ډیموکراسۍ لپاره سیاسي ګوندونه څومره مهم دي؟ دا او نورې پوښتنې په نننې جمهوریت خبرونه کې څېړل شوي دي. خبرونه هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
جمهوریت
ستړي مشه په افغانستان کې کم ډول سیاسي فرهنګ وجود لري په دې هیواد کې سیاسي ګوندونه ول نشته د جمهوریت نظام را وستلو لپاره سیاسي ګوندونه څومره ارزښت لري په افغانستان کې د طالبانو دور سیاسي کلتور ته تاوان ورساو او کګټه دا ټول پښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره سیډلې دي لمشال رادیو سره اوسه اوریدونکو په تیرو دوو خبرونو کې مو په پاکستان کې د سیاسي فرهنګ په اړه له سیاستوالانو او پوهانو سره خبرې کړې وې. همدا موضوع نن د افغانستان په اړه تر بحث لاندې راولو. په افغانستان کې د سردار داوود خان تر واکمنۍ وروسته په دې هیواد کې ګڼ شمیر سیاسي بدلونونه راغلل چې بل اخره د 1990 زیږیزه لسیزه په کورنۍ جګړو او بیا د طالبانو پر اتک تمام شول. تر 2001 زیږیز کال وروسته په دې هیواد کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ پر ضد نړیواله جګړه پیل شوه چې لا هم روانه ده. آیا په افغانستان کې پر دې ټولو بدلونونو او ناکراریو سربیره سیاسي کلتور یا فرهنګ شته دی او کنه؟ په کابل کې د سیاسي چارو شونونکي عبدالستار سعادت مشال رادیو ته وویل په افغانستان کې سیاسي فرهنګ شته دی خو پښتنه د ښه او بد سیاسي کلتور یا کلچر ده.
موږ په هیڅ ټولنه کې نه شو ویلای چې فرهنګ نشته، ځکه د سیاست تعریف ډېر فرق دی او په خپل د فرهنګ تعریف هم په همدې ډول دی. د نام فرهنګ شته خو موږ د ښه او د بد فرهنګ مسله دلته مطرح کولی شو. خپل د سیاست فرهنګ په افغانستان کې یعنی دلته نظام په خو او همداسې رژیمونه په هر ډول باندې چې و هغه سلطنتي و کورني و یا موږ ولسواکي کوم وخت تجربه کړې، یعنی دا په دې معنا چې دلته سیاست و. طبعا بعد مرغه په افغانستان کې موږ سیاسي فرهنګ کې ډېر زیات ژوبل یو.
سعادت وای دا یوازې د افغانستان مسأله نه ده، بلکې ټوله درېمه نړۍ له دې مشکل سره مخامخ ده او هلته هم په خلکو کې د سیاسي شعور سطح ټیټه ده.
مثلا تاسو چې هم د خپل درېمه نړۍ ته وګورئ، یوازې افغانستان نه، پاکستان ته هم چې تاسو ورشي، نور دي نور هیوادونه دي چې د هغوی سیاسي شعور په ملتونو کې ټیټ دی. یا دا چې ولسواکي ګانې ډېرې ښې نه دي تجربه کړي یا یې نوې تجربه کوي، هلته دا مشکل شته. افغانستان کې تاسو یو عالم جنګي جنایتکاران ګوري چې خلک د هغوی د محاکمې غوښتنه عملاً نه کوي، دا اوس شاته ولاړ دي، حمایت یې کوي.
خو د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی غړی ملالۍ شینواري وایي په افغانستان کې سیاسي فرهنګ تقریبا نه دی موجود او سیاستوالانو ته بالخصوص ښځو سیاستوالو ته په خسترګا نه کتل کیږي.
کله چې زه راغلم او سیاست ته مې په حق کې هودم، یو سیاست خصوصا د ښځو لپاره یو یعنی داسې معنی ورکړه چې هغه ښځو چې سیاست ته راځي هغه اخیستې دیني دي او په بیا همدغه سیاسي ګوندونه او سیاست په افغانستان کې داسې و چې دېرش کاله یوازې د ټوپک د خولې نه خلکو یو بل سره خبرې کړې وې، نو سیاسي لارو چارو باندې نه پوهېده.
په کابل کې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر عبدالغفور لیوال وایي په افغانستان کې سیاسي کلچر و خو په تیرو څو لسیزو کې پرله پسې بدلونونو دلته هغه موقع برابر نه کړه چې سیاسي ګوندونه او غورځنګونه په سم ډول په خپلو پښو ودرېږي.
په دې معاصر وخت کې هغه وخت چې د سیاسي ګوندونو د رامنځته کېدو او ودې عصر په نړۍ کې دغه مرغه په افغانستان کې د بیلابیلو لنډمهالیو او ډیرو متفاوتو حکومتونو یا د ډیرو متفاوتو ماهیتونو خاوند حکومتونو په بدلیدو را بدلیدو سره دغه موقع تاریخي موقع مصاحبه نه شو چې ګوندونه شکل ونیسي او پیاوړي شي.
آیا همدا د سیاسي فرهنګ ځپل د دې لامل شول چې په افغانستان کې سیاسي ګوندونه هم جوړ نشول او که ول هم نو پرمختګ یې ونه کړای شو؟ غفور لیوال وای نه خو د سردار داوود خان نظام پورا ډیموکراټیک او نه هم بیا ورسته سوسیالیستي نظام د نورو ګوندونو جوړیدو او پرمختګ لپاره لار پریخوده.
د سلطنتي څخه موږ یو دم یو جمهوریت ته لاړو چې د جمهوریت ټول صفات نه درلودل. لاغه نه ډیر ژر پاتل دي چې په غو بستر کې ګوندونه واده او چې ډیر ژر یو تکسیزبي یا یو حزبي نظام ته لاړو چې په کې نورو ګوندونو ته د تنافس موقع نه و. لغنه را ورسته کورنۍ جګړه پیل شوه او په دې ورسته کې موږ ویلا لاس کاله د دې لپاره موقع درلوده چې لکه د ګوندونو د جوړېدو په اړه فکر وشو.
په افغانستان کې کورنۍ جګړه طالبانو پای ته ورسوله او یو نوی ډول سیاسي نظام یې هلته عملي کړ. آیا طالبانو هغه پاتې سیاسي ډیموکراټیک رواج هم ختم کړ چې څه ناڅه موجود وو او کنه؟ په کابل کې د سیاسي چارو پوه وحید مجده چې د طالبانو تحریک له نږدې مطالعه کړی دی وایي د کورنیو جګړو له کبله د افغانستان سیاسي کلتور لا مخکې وژل شوی و.
څنګه طالبان رامنځته شول؟ هغه وخت اصلا په افغانستان کې یو سیاسي دیموکراتیک کلتور په افغانستان کې نه و چې طالبان هغه ته زیان ورسوي. په افغانستان کې یوه جګړه وه، جګړه داسې وه چې په هر ولایت کې څو پادشاه وو، په کابل کې څو د قدرت مرکزونه وو. په افغانستان کې ډېر ناوړه حالت وو او خلک له دې حالت څخه کړېده، د یو ځای نه بل ځای ته تګ ناممکن وو. نو داسې یو فرهنګ او کلتور په افغانستان کې حاکم و چې هغه د وحشت دور و.
مجده وایي طالبانو په پیل کې درې اهداف لرل: لومړی شریعت، دویم امنیت، او دریم د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا یقیني کول.
درې هدفونه په اول کې دي اعلان کړي چې شریعت تطبیق و، دوهم د امنیت راوستل و، او دریم د افغانستان جغرافیایي وحدت و. د دغه درې اصل په بنیاد باندې دوی قیام وکړه او له خلکو د حمایت څخه برخمن شول او راغلل تر کابله پورې. ولخره افغانستان نوي فیصده د افغانستان خاوره د دوی په ولکه کې راغی. یعنی د پخوا په پرتله په افغانستان کې یو ښه حالت راغی.
اوریدونکو، د سیاسي چارو شنونکي دریځ لري چې په ماضي کې په افغانستان کې د ډیموکراټیک سیاست تحریکونه نه دي بریالي شوي. د دې لامل څه دی؟ آیا په ولس کې سیاسي شعور نه و او کنه نور وجوهات هم ول؟ غفور لیوال وایي په افغانستان کې یو ټولنیزه مسأله موجوده وه. هلته د کلیو او ښار ترمنځ پراخ واټن وو او اختلافات ول.
بعد مرغه په افغانستان کې د کلیو او ښار ترمنځ تفاوت ډېر و. بشری پوتنسیال په کلیو کې پروت و، مګر د سیاسي دستګاه او مراکز ښارونه وو. د ښارونو او کلیو ترمنځ رابطه طبیعي رابطه نه وه. همیشه د جګړو او د سیاسي تفاوتونو له امله دا رابطه شکېدلې وه. یعنی د کلیو او جګړو او د ښارونو د کلیو او ښارونو ترمنځ یو پټه جګړه روانه وه. د همدې لپاره ګوندونه له ښارونو نه شو وتلی او په کلیو کې مطلق بدبینی وه.
اوریدونکو، په تېرې څه د پاسه یوه لسیزه کې په افغانستان کې د نړیوالو په مرسته یو ډول ډیموکراټیک نظام عملي شوی دی، خو لا هم په دې هیواد کې سیاسي ګوندونه او تحریکونه یا غورځنګونه نشته. ملالی شینواری وایي پخوانیو تنظیمي جګړو او اوس مهال د ملي ګټو پر ځای د شخصي ګټو لټون په دې هیواد کې سیاسي عمل پرمختګ ته نه دی پریښی.
په افغانستان کې له بده مرغه سیاست په شخصي ګټو باندې څرخي. یعنی هغه محور چې دی د شخصي ګټو محور دی، نه د ملي ګټو. خلک په یو چا باندې دومره ډېر اعتماد نه کوي چې ورشي او تر شا یې په ګډه مبارزه پیل کړي. جګړو دا فرهنګ داسې رامنځته کړی دی که نه، تنظیمونو داسې یو فرهنګ رامنځته کړ چې د مشرانو اولادونه، د مشرانو کورنۍ په امن امان کې ژوند کوي، په مزو کې او په داسې حال کې چې د لاندې په صفوفو کې یا په لیکو کې به خلک چې وو هغه په ډېرو خواریو کې ژوند کوي، په جګړو کې به وغوي.
ملالی شینواری وایي په افغانستان کې اوسمهال د سیاسي ګوندونو سیاسي فکر او نظریې ته یا ایډیالوژۍ ته ډېره زیاته اړتیا ده.
زما په نظر اوس چې دا ټاکنو ته لږه موده پاتې ده، زه د یو سیاستوالې په توګه ویلی شم چې په افغانستان کې چې څه نیمګړتیا ده، هغه دا ده چې په د فکري پلوه سیاسي کرښې نورې باید رامنځته شي، او هغه سیاسي ګوندونه چې واقعا په ټولنه کې ریښې ولري باید رامنځته شي تر څو انتخابات سم لوري ته تګلوره پیدا کړي یا رهنمایي شي یا ټاکنې.
همداراز د سیاسي چارو شنونکی عبدالستار سعادت وایي په اوسني افغانستان کې د ډیموکراسي عملي کول پرته له سیاسي ګوندونو نشي کېدای.
موږ یو ډیموکراسي پرته له احزاب نه شو لرلای. افغانستان کې د قوي احزاب نه رامنځته کېدل څو دلایل درلود. اول دا چې خپل ما چې هغه دلیل ویل د احزاب تاریخ په افغانستان کې د سیو چې کله خلک احزاب نه پرمختګ نه پیژندل چې اعتبار یې پرې وکړ، د اعتبار په وخت کې په دوی باندې هیڅ حمله وکړه، دوی ووژل او بالاخره د هغه نیز دوام وکړ. دومه مسله په دې کې دا وه چې په خپله په افغانستان کې نړیواله ټولنه چې راغله
تاسو
واوریدل چې په افغانستان کې په خوا سیاسي کلچر وو خو د پرله پسې او ژر ژر بدلونونو او بیا اوږدمهالې کورنۍ جګړې او ناکرارۍ له کبله دا فرهنګ له منځه لاړ او ورسره ورسره د ولس سیاسي شعور سطح هم ټیټه پاتې شوه. خو د شنونکو په اند یو خو په افغانستان کې د سمې ډیموکراسۍ عملي کول ضروري دي او بل دا چې دلته باید سیاسي نظریاتي یا ایډیالوژیکي ګوندونه جوړ شي چې د ولس په منځ کې ریښې ولري. د دوی په خبره جمهوریت د افغان ولس د ټولو مسئلو یوازینی حل دی. له همدې سره اجازه غواړو بلونه و بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
د مشال ترنا لاندې
داویداری غلط هغه چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غړي به شک چوپه
ډیر سخت راغلی تیر یو هر څه ته
یو مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترانا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرستې د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث د هری چهارشنبه او پنجشنبه پر ورځ د ماسپښین په دونی